ازادي راډیو درنو اوریدونکو اوس هم د ازادي په صفو کې پروګرام ته غوښ شي چې د پنځشنبه په ورځ د ماخام لوو تر اتو بجو پورې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو له لارې خپور شوی، خو اوس یې دلته تکرار اوري.
د ازادۍ په صفو کې
در امواج آزادی
د ازادي په څپو کې د پروګرام درنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانه زایم او هرکلای کوم. د طالبانو له بیا واکمنیدو راهیسې د دوی مشر مولا هبت الله اخونزاده څو مهم فرمانونه ورکړي دي. لدې ډلې د ښځو د کار او تعلیم هغه د پام وړ دي چې ګڼ کورنۍ او نړیوال خبرګونونه یې پارولی دي. همدارنګه د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده د طالبانو له بیا واکمنیدو راهیسې په کندهار کې دی او همالته د راپورونو له مخې غونډې ترسره کړي او لا غونډې کوي او کله کله د کابینې جلسې د کابل پر ځای په کندهار کې ترسره کیږي. تازه له کابل کندهار ته د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د دفتر د یوې برخې د انتقال خبره هم رسنیزه شوې ده. کندهار د طالبانو لپاره په څو دلایلو له خاص اهمیت برخمنده. ځینې شنونکي په دې باور دي چې ملا هبت الله کندهار ته د واکونو په لیک سره غواړي د ملا محمد عمر اخوند دوره بیرته احیا کړي چې ټول واک او حکومت ولي په کندهار کې و. په همدې موضوع باندې په مفصل توګه د ازادي په صفو کې په دغه پروګرام کې بحث لرو. را سره میلمانه دي اغلی شینکی کډوخیل، په کاناډا کې پخوانی افغان سفیر او د مخکینی حکومت پر مهال د ولسی جرګې غړي، همدارنګه ښاغلی حکمت اعظمي څیړونکی او د جګړې او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ پخوانی مرستیال، ښاغلی حاطف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر چې د طالبانو د تګلارو پلوی هم دی، ښاغلی نجیب ننګیال سیاسي او نړیوالو چارو شنونکی، او ښاغلی نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد او د باور غورځنګ مشر. درنو میلمنو تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. مننه چې په پروګرام کې را سره ګډون وکړه. اغلی کډوخیل پایل به له تاسو نه وکړو. مننه چې پروګرام ته راغلی. اول کې خو الکس په وخت کې تفاوت راغی، بخنه غواړو په غیر ارتباط، مګر مننه چې راغلی. پر صورت پوښتنه دا ده چې د طالبانو مشر آیا واقعا هم په دې لاټه کې دی چې واک له کابل انتقال کړي کندهار ته؟ بله ستاسو غږ موږ لرو. بله
ها بخنه غواړم چې سوالم تکرار کړئ.
بله اغلی کډوخیل، زما پوښتنه دا وه چې واقعا هم آیا د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخونزاده په دې لټه کې دی چې واک له کابل انتقال کړي کندهار ته، که څنګه؟
بله زما پان باندې ملا هبت الله خان باندې تلاش کده چې څنګه انحصار د قدرت وکي او کابل په اصلاح بې صلاحیته وښیي، ځکه چې هغه ورو په ورو باندې ټول صلاحیتونه کندهار ته انتقالوي. که هغه ټول سیاسي پرېکړې دي ټول فرامین له کندهار نه جوړېږي او له کندهار نه صادره کېږي، بې غنه چې خپله کابینې سره مشوره وکړي یا رئیس الوزرا سره مشوره وشي. دو موضوع چې دا ته همدارنګه مالی برخه یا شتمنی دی چې اتا بدری چې هغه د مالی وزیر او په دې باندې انتقاد وکړ چې هغه د مشورې یا نورمال اداري پروسې نه تیریږي او مالی سرچینې د خپله د مشر په اختیار کې دي او مستقیم هلته انتقالیږي. دریم موضوع چې د غوښتو په همدا رقم اته هغه امنیتي صلاحیتونه هم هلته یوه اداره ورته جوړه کړي چې د مستقیم کنټرول لاندې شي، شاید فعلاً لپاره معطله وي او وروسته به انتقال شي. نو زما په اند باندې د خپله د ویان تاګ او همدارنګه یو د اطلاعات او د فرهنګ یو مشرتابه هلته هم یا رئیس ټاکل، زه فکر کوم چې شاید هغه د صلاحیت په د وزیر نه هم پورته وي. نو اروپا اروپا باندې گویا اغا قدرت اغا ظاهری بنا او اغا صلاحیتونه ټول سیدی پردیشا تر طول پر قندهات انتقالی که اسما پر نظر باندې مختلف دلائل لري او کابل که اداره بی صلاحیت او صرف یا نمایشی شکل باندې پریخی پدی که شک نشته ده.
مننه کوم اغلی کړو خیل خغلی حکمت اعظمی لتاسو په پښتنه کو کندار څومره د دې جوګا دی چې واقعا په دغه سیو شرایطو کې حداقل صورت کې هم که دغه کار وشي واکل کابل انتقال شي څومره د دې جوګا دی چې دغه سیو کار الته وشي
ډیر مننه ستانګزی صاحب سلامون تاسو ته درنو ملمنو لیدونکو ودونکو ته زه فکر کوم د دې شک نشته چې عبد الله خونزاده د ملا عمر هغه لګسي چې ګویا د پکندار کې میډیا ته نه راتلی ډېر مجلسونه یې نه کول هغه غواړي دا ژوندي کړي مګر زه فکر نه کوم چې دی په دې کامیابه شي چون د ده او د ملا عمر تر مابین ډېر زیات تفاوت دی اول تفاوت یې په دې کې دی چې طالبان دغه حرکت چې جوړ شو ملا عمر د هغې بنسټ ښودونکی و مګر حبیب الله خونزاده دی یو رهبری ته په داسې وخت کې رالی چې طالبان د رهبری د کرایسس یا د په جنجالونو کې اخته و اختر منصور ووژل شو طالبان په دې فکر کې و چې څوک راولي قومي لینونو باندې دوی سره ویشل شوي وه او بل دا دی چې حبیب الله خونزاده نه نظامی نه مالی او نه سیاسی قوت درلودی نو دی فکر کوم ډیر زیات پاول سره چې کله رهبر سره ډیر زیات تکیه په حقانیانو باندې و مثلا سراج الدین خانی په حیث د معاون و مګر ډیر کارونه هغه کولش تقریبا یو ډی فاکټو یا سرپرست مشر په هغه وخت کې نو ډیر تکیه نظامی او اقتصادي لحاظ په عبادت الله په حقانیانو کول وس دا څه تغیر سوی دی کله چې نظام تر اغل دی یعنی تاسو وګورئ سراج الدین خانی تقریبا ډیر براله پر حبیب الله خونزاده باندې دغه کوي انتقاد کوي نو په دغه حالاتو کې حبیب الله خونزاده په کابل کې ز فکر کوم ځان مسونه نه احساسوي چون چې حقانیان کولای شي شاته د ترور پلان جوړ کړي نو په دغه خاطر ز فکر کوم ډیر برنامه دا ده چې حبیب الله خونزاده په کابل کې پاتې په کندهار کې پاتې نسبت یې کابل ته راسي چون چې کله کابل ته راځي د واک ضعیف کیږي او د ژوند په خطر کې مګر زه په دې عقیده یم چې حبیب الله خونزاده یو وګوند کوي رهبر نه دی فقط د خپل نورزیو قوم چې کوم دی هغه طالبان پر اټولي په کندهار کې یو جزیره جوړ کړی دی او دا د دې ښکارندوی کې چې طالبانو کې ډېر زیات اختلافات یو دغه اختلافات کولای شي چې طالبان او دا وطن د یو بدبختی سره مخامخ کی
مننه کوم ښاغلی نجیب آزاد له تاسو مننه چې پروګرام ته راغلی دغه اصطلاح چې کندهاري لیډرز د طالبانو د خارجان رواج کړی ده په دې ورستیو کې دوی د ډیرو ملاقاتو لپاره هلته ورتلل په امریکا کې څه باور دی په دې رابطه باندې د ملا هبت الله د دغه ورستیو حادثو په اړه باندې چې د واک غواړي انتقال کړي کندهار ته
سلامونه درنه تاسو ستاسو درنو مېلمنو او ریدونکو لیدونکو ته وړاندې تر دې چې د امریکا اوسنی باور تراسو او د طالبانو اوسنی واکمنۍ تراسو یعنی د واکمنۍ نه وروسته چې په دې کې کوم اختلافات خپل منځي اختلافات پیدا شوي دي که چیرې موږ د سیلنډ کتنه وکړو د طالبانو د مسکلنې جګړې ته چې د افغان دولت او همدارنګه د بهرنیانو په وړاندې کوله د طالبانو د مطبوعاتي دستګاه یا د مایک دوه نمونه خورا ډېر مشهور و چې یو قاري یوسف او بل زبی الله مجاهد و چې البته دا د اشخاصو نومونه نه و اوس یو شخص راغی دا نوم یې خپل کوي د دې ډېر هغه رسمي فعالیت د جنوب غرب د حوزې څخه و کندهار ولمند او زابل او روزګان پورې او په جنوب ختیځ کې به چې کومې پېښې کېدلې یا به د کوم عملیات ترسره کوله هغه به د حقانی شبکې له پاڼې څخه خپرېدله عملیاتو مسؤلیت به هغو اخیستی همدارنګه که مخکې چې وویل شول چې بیا د حبیب الله د راتګ سره هلته د سراج الدین حقانی رول څونه و هغه خو په هغه مهال هم ښکاره و کله چې دی راغلله کله چې دی واکمني ترلاسه کړله موږ یې وینو لکه په تېر جمهوریت کې چې هر بهرنی سفیر به و که هغه به د دولتونو سفیر و که هغه به د ادارو سفیر و سره د دې چې د ولسمشر غنی سره به یې لیدله په ورته وخت کې به یې د ډاکټر عبدالله سره هم لیدل یعنی واک ویشل سوی و دا د طالبانو په واکمنۍ کې هم لیدل کېږي هر هغه څوک هر هغه بهرنی هیئت چې راځي د طالبانو سره په ار کې یا د اخونزاده سره چې ویني په هماغه ورځ یو ساعت وروسته بیا په کورنیو چارو وزارت کې البته طالبانو د کورنیو چارو وزارت کې سراج الدین حقانی سره لیدل کېږي یعنی دا واک په بشپړ توګه ویشل سوی دی هغه ویره یا تهدید چې هبت الله احساس وې تر دې وړاندې هم څو څو ځلې دا ګنګوسې پیدا شوې چې د ملا یعقوب په ګډون سراج الدین حقانی د حقانی شبکې د په وړاندې د یو خپل دریځ لري د هبت الله په وړاندې. او بله مسله تر ټولو مهمه دا ده چې دا یوازې د هبت الله پریکړه هم نه ده چې په کندهار کې د پاتې شي او دلته د دې ځای د خپل امارت چې د امارت وې د واکمنۍ د دې ځای چلوي. کندهار هغه سیمه ده چې موږ د ډیورنډ پر کرښه باندې پراته یو. هلته دا ولایت ډیورنډ پر کرښه باندې پروت ولایت دی او بیا د کوټې شورا چې د طالبانو هغه هډانه وه او هډانه یې ده هغه په سل کیلومتره کې پرته ده. او د دې ترڅنګ په وار وار د سیاستوالو شواهد او ویډیوګانې حتی خپرې شوې چې پاکستاني استخبارات په ډېره اسانه کندهار تراځي د بولدک راځي کندهار تراځي او دلته په منډیګک کې په نورو ځایونو کې د هیبت الله سره یا د نورو طالب مشرانو سره هلته لیده کاته کوي. په وار وار په دوامداره توګه غیر رسمي سفرونه د هغو او پوځیان راځي مسله موټرې راځي. دا کار پاکستان کابل ته په اسانه نه شي کولی چې د کابل ته راشي او خپل هغه هدایت ورته وایاست خپل اوامر ورته وایاست په طالبانو باندې پلي کوي. نو لهذا یوه ویره دا ده چې هیبت الله چې کومه ویره د حقانی شبکې څخه لري ځکه په کابل کې دننه حقانی شبکه هغو استخبارات هم نیولي که څه هم معاونیت دی غوسه دی او د کورنۍ چارو وزارت د دې استخباراتو کار پر مخ بیایي. همدارنګه په ډېرو مهمو ادارو کې د خپل کسان کښېنولي دي. هغه واک چې د کندهار دا یوازې د امریکایانو اصطلاح نه ده چې د کندهار لیډرس دا ډېر ښکاره ده چې د کوټې شورا یوه وه د حقانی شبکه بله وه. دا خورا ښکاره وه په تېرو نولسو کلونو کې چې په جنوب ختیځ کې عملیات چا کوله او په جنوب غرب کې چا کوله سره دې چې بیا د دې سیاسي وایندو ویندویان راپیدا سول په قطر کې شاهین او د ډاکټر وردک نیم وردک په نامه باندې. اما کله چې دوی واک ته رسیږي هغه هم څنګه د کیږي هغه د متقی ملګري یا د عباس ستانکزي کوم حلقه چې ده دلته د نظامي ویان دی راځي او دی دغه رسنیز جګړه پر مخ بیایي. رسنیز جګړه تر ډېره بریده پورې اوس هم د هیبت الله سره. نو دا یو ډېر لوی درس رامنځته شوی دی چې دا د اوس نه دی.
وروسته به په همدې مسله کې بیا تم شو آزاد صاحب. بله مننه آزاد صاحب. وروسته به په همدې مسله کې بیا هم خبرې وکړو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوس بل مختار صاحب اورو د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر. مختار صاحب مهرباني وکړئ. بله فکر کوم د
سلام تاسو درنو منو ته زمو غږ لرم په مخشتنه مطرح کړئ.
بله مختار صاحب زموږ اصلي پښتنه د پروګرام هم دا و د پیل پښتنه د اول باب دا چې آیا واقعا هم د طالبانو مشر ملا عبت الله اخندزاده په دې فکر کې دی چې له کابله واک انتقال کړي کندهار ته څنګه دغه وروستیو هڅو ته په کتو چې د ویان د دفتر یو برخې وړي د هلته جلسې کوي د کابینې جلسې تر سره کیږي له سره لیدنې کیږي مشران د نورو سیمو ورزي خپل د طالبانو وزیران هلته ورزي یعنی تر کابل هلته د دوی بیروبار زیات دی په کندهار کې.
تر ټولو د مخه دلته باید یو موضوع مطرح شي او د یو څو خبرو جواب ورکول شي. دا چې د کوټې نه د پاکستان استخبارات راځي او بیا قندهار کې طالبانو سره کینی دا هم د پردیو د رسانو او د استخباراتو د اهدافو او د لومو د تبلیغاتو یو برخه دی. افغانستان یو آزاد او خپلواک ملک دی. خپل ځان ته قانون لري. دلته یو نظام شتون لري. هغه خلک چې د امریکا تر غلامی لاندې خپل تسلیم نشول او امریکا ته تسلیم نشول د امریکا تر حکومت لاندې کارو نه کړ نو څنګه کولی شي د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو تر سوري لاندې کار وکړي. کمونگ دی پاکستان سر یو روابط لرو در روابط به من حیث دیو افغان ملت دیو ملک سر بی فکر نکوم سمره تبلیغات چی پر نریوال کشه دی افغانستان دی اسلامی نظام پسی کیگی او پر نریوال کشه پر میلیونون و ڈالر استعمالی ترسو داغ نظام کم رنگ وشی خدا مهیره ویچی دا نظام وشو توانی دلی چی پر افغانستان کی دی قدرت جزائر رو تا دی پایت که کیش دی دلته یو مرکزی نظام منځ ته راوړي. هغه خلک چې په افغانستان کې د تجزیې خبرې کولې هغه له صحنې نه لرې شي. افغانستان بیرته پر افغانانو باندې افغانان حکومت وکړي. بل موضوع تر کوم ځایه پورې چې موږ معلومات لرو، هغه ابتدایي معلومات مو دا دي چې د اطلاعاتو کلتور یوه برخه قندهار ته نقل شوی، هغه په د لحاظ چې کارونو کې نور هم کارونه ګړندی شي او امیرالمؤمنین د کارونو په متعلق سرگن معلومات ولری. اما قطعا داده ده مانا نده چی دلته انحصار موضوع مطرح دی، بلکه کابل که کم نظام شده ده ده امیر المؤمنین اطاعت یو دلته دست یو موضوع منسته نتراغله چی افغانستان قطعا انزوات بیشی. بله
بله خاقل مختار ده انحصار خبره مویاده کرد خبله ده طالبان و ده کورونه و چار و وزیر سراج الدین اقانی چی د طالبان هغه د ځوانو رهبرانو پر راس کې دی او تر ډیره پورې ویل کېدل چې یعنی مدعی هم د رهبری تر ملایبت الله وروسته دی دی د خپل هم د واک پر انحصار باندې انتقادونه کړي. په خوست کې به تاسو خبرې کتلي وي چې د انتقاد وکړو چې باید انحصار نه وي، واک او دا ښه نه دی، موږ په حکومت باندې ښه نه دی دا کار، او تاسو اوس وایئ چې انحصار نشته، نو څنګه خبرې دي دا؟
زه په دې مطمئن یم او باور یم چې انتقاد په نظام کې د نظام د پایښت لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن وي. اما دا چې مستقیما په نظام باندې یا په رهبری باندې انتقاد وي، دا مفهوم به فکر کوم تحریف شوی. قطعا په یو نظام کې باید انتقاد وشي، خدا معنا نه دی چې د سموچت درس د افغانستان د اسلامي امارت مشرانو.
مننه مختار صاحب، د تاسو خبری مو واخیستلې. بیا به بل بحث کې بیا هم تاسو ته وخت درکو بل باب کې. اوس به ورشو ښاغلی نجیب ننګیال ته چې له ډېر وخت په لاین کې پاتې دی. ننګیال صاحب، مهرباني وکړئ زموږ اوله پوښتنه هم دغه اوله ټولو میلمنو نه چې آیا واقعا ملا هبت الله خونزاده دغه وروستیو هڅو ته په کتو چې دی کوي غواړي واک انتقال کړي قندهار ته، که څنګه؟
سلام
تاسو
ته او
د
بحث ډېرو درنو میلمنو ته. زما باور دا دی دیکتاتور رژیمونه کله چې یو څوک دیکتاتور شي او حکومت رژیم هغه مشروعیت ونه لري، هغه ډارن وي، عموما په ویره کې وي، او د ویرې دپاره دی باید په خوندي ځای کې اوسیږي تر څو کله د ولسي قهر او غضب سره دی مخ کیږي. نو یو خو باید د فرار دپاره لنډه لاره ولري، او بل باید دی خوندي اوسیږي، مثلا دوه پایتخت ولري، که یو سکوت کوي په بل کې باید دی ژوندی پاتې شي یا یو څه وخت قامت وکړی شي. یو خو ماته دغه علت ښکاري، او دا کار تاسې پخوا هم لیدلی دی. په 2001 کال کې کله چې طالبانو رژیم سقوط وکړ، کابل تر ټولو لومړی سقوط وکړ، قندهار یو څو ورځې مقاومت وکړ. کله چې قندهار سقوط کېده، ملا عمر ډېره لنډه منډه واخیسته، سره له ټولې کابینې په موټرسایکل سپور شو. له افغانستان نه موټرسایکل راغلی و، په موټرسایکل دا خلک لاړل، او دې ډېر دوام هم ونه کړ. حال دا چې په هغه وخت کې دوی ځان ته یو دولت ویلی او ولسی ملاتړ دعوی هم کوله، خو هیڅوک د دوی سره ونه درېدل، بلکې له ولسی قهر سره هم مخامخ شول. او تاسو ولیدل چې په زرګونو تنه تلفات دوی ورکړل په یوه میاشت کې، او دا ډېرو عامه خلکو وکړل. ډېر عملیات امریکایانو اپراتیفي عملیات وکړل، یعنی ډېر تاکتیکي یو څو ځایونه وکړل، خو ډېر قهر ولسی و، ډېر ولس خلک ورپسې راپورته شو، ځکه خلک تنګ شوي وو د دوی د رژیم د دوی د ظلمونو او استبداد لاسه. فکر کوم دوی دا درک کړی ده، ځکه دا پښتو کې یو متل دی، په ویاله چې یو ځل اوبه تللی په هغه باندې بیا هم تللی سي. دغه رژیم چې دی خپل انجام یو ځل لیدلی دی، د خلکو سره د خلکو د قهر او غضب هغه حالت یو ځل لیدلی دی. دوی په دې ښه پوهېږي چې دا کار بیا هم د دوی سره کېدلی سي، او په همدغه طریقه دوی بیا سقوط کولی سي، او دوی بیا له ولسي قهر سره مخامخ کېدلی سي. نو دیکتاتوران عموما ډارن وي، او ډارن خلک په خوندي ځایونو کې باید ژوند وکړي، په بدیلونو باندې باید لومړی فکر وکړي. مشروع رژیم نه دی، که هیبت الله یو مشروع ولسمشر وای، له ده به خلکو دفاع کولی، او دی باید په کابل کې ژوند کولی سو په یو متنوع چاپېریال کې چې د افغانستان ټول قومونه ټول اړخونه هغه ته د نړیوالې ټولنې حتی سفیران او خلک هغه ته لاسرسی لري. خدای له دې ټولو شیانو نه پټیږي، دای د نړیوالې ټولنې نه هم پټیږي. تاسو ولیدل د ملګرو ملتونو معاونه سرمنشي معاونه امینه محمدي قندار ته لاړه، لاغې هم دی پټ سور سره یې ونه لیدل. د سفیران چې کله قندار ته ځینو یوسف وفا به ورسره لیدل، هغو به هم دی پټېده. نو دغه طبقه خلک، دغسې خلک دوی د ملت په منځ کې ځان نه ویني، بنان د قبیلې په منځ کې باید ځان راټول کړي. قبیله په ځان راټوله کړې ده، او ما قبیلې کې د قبیلو ته دای باج ورکړي. تاسې د مالی وزیر د استعفا یو لوی علت بلیدلی وي چې هغه ویل د ملا عمر دفتر له ما نه 6 میلیارده بودیجه غواړي. 6 میلیارده بودیجه تاسو په دې باندې فکر
کوئ؟ ملا هیبت الله به منظور وي،
او ملا هیبت الله د افغانستان هیڅ واکمن د خپل دفتر د پاره 6 میلیارده بودیجه نه درلودله، او هغه هم دای په کاش کې غواړي. د بانکي میکانیزم لالارې ریم نه غواړي، بنا نه هغه استعفا ورکړو. د دومره بندوباره مصارف نه تنگ راغلی وو، او دا شاید څه کوي، دی باج ورکړي خپلې قبیلې ته، په خپله قبیله باندې دی ځان ساتي. دا داسې په افغانستان کې د یو بدترین دیکتاتور، د یو بدترین مستبد انسان یو ښه نمونه لیدلی شي چې په افغانستان کې فیرر حاکمه ده، او هیڅ نوی حساب ورکونې ته، احتساب ته، د خلکو خبرو ځواب ورکولو ته آماده انسان نه دی.
ننګیال صاحب، وروسته به بیا هم
چې په اسلام کې ناروا دی، په اخلاقي لحاظ باندې هم
جواب پروگرام کی فرمانونه او یاد هغه په اشاره او دغه په خوخه باندې کوم فرمانونه د دوی وزیرانو ورکړي دي، خصوصا د خزو په رابطه باندې. څه فکر کوي د سراج الدین حقانی او د ځینو نورو مشرانو د دوی خبرو سره سره له انتقاد سره سره د ولی نامه د کیږي چې بل اخر نرمخت خوې، او څه ښکار کوي د دغه دریس؟
او خو سبا پان پان خپل هیبت الله خوند او دغه پنځه پاک نفر نږدې کسان چې دي، هغوی هم داسې کلیوالي و قبانده فکر لري. هغه نه زیاتر دی فکر نشي کولی، ځکه او نه دی یو رهبر د زما پان باندې، ځکه چې د افغانستان آینده، د افغانستان سبا، د افغانستان په ځان بسیاینه، دا ټول هغه موضوعات دي چې یو لیډر لپاره باید مهمه وي. څوک چې د مملکت واک په لاس لري، د لپاره چې مهم نه ده، پنځه وخته مونځونه کوي، ګیري اوږدې پرېږدي، ښځې په کورونو کې قید دي، خو نور بیا څه؟ د افغانستان پیشرفت څنګه کیږي؟ د افغانستان اقتصادي ستونزې څنګه حل کیږي؟ د افغانستان بهرنۍ اړیکې څنګه جوړیږي؟ افغانستان کې شخصي برنامې څنګه مخته ځي؟ تعلیم کچه څنګه کیږي؟ دغه مسایل دي چې نه تجربه لري او نه زده کړې کړي، او نه د افغانستان لپاره اندېښمن دي. زه نه پوهېږم چې هر رقم دی فکر کوي د افغانستان په ګټه نه ده، نو ځکه هم دا رقم فرامین جوړوي او صادروي، چې یو خو دوی خپل هغه شخصي افکار هم دومره شاته پاتې او سنسیټیزه دي. دوم زه فکر کوم چې په دې مشرتابه باندې څنګه تل دوستان مو ویلې، بهرنی لاس ورباندې برلاسی ده او کافي ورباندې فشار راوړي. یعنی دوی همدا رقم محدوده ساتل، همدغسې په انزوا کې ساتل، تر څو پورې یو احتیاج او محتاج ملک وي، د پاکستان او پاکستان په هر برخه کې د افغانستان واک په لاس باندې ولري. یعنی هم یو څه دوی مشکلات لري، یو څه هم دل د باندې په د باندې فشار ده. راځو هغه ډله چې په کابل کې ده، یو دلم چې دلا مالته ده، زه فکر کوم چې نه په ملا یعقوب باندې باورې ده او نه په سراج الدین حقانی باندې، ځکه چې د همدې لپاره مې غوښتل چې داسې یو اداره هم جوړه کړي چې د امنیتي ادارات هم دغه ماتحت راسي، ځکه چې دی تشویش او ویرې لري چې په ده باندې به کودتا کیږي او دی به له واکه لرې کیږي. لکن باقي هغه کسان چې دي، شاید هغه ډېر زیاتره د خوندې پاسمانده افکارو نه لري، او په ضمن کې هغوی ځوانان دي او فکر کوي چې دوی لپاره دوی خپله بقا او راتلونکی ډېره مهمه ده، نو ځکه غواړي دنیا سره یو تعامل وکړي تر څو پورې وکړه چې په افغانستان کې پاتې شي او دوی په قدرت کې هم پاتې شي. نو همدې خاطر شاید هغوی آزره واوسېږي، څه نرمش وکړي په خپله رویه کې او دنیا سره په یو تعامل باندې ورسېږي تر څو پورې هغه کوم حکومت چې دوی شروع کړی هغه دوام پیدا کړي. اما هغه څوک چې په قندار کې او د یو ټیم دغه لپاره هېڅ مهمه نه ده که افغانستان وګی وي، که په بشری بحران کې وي، که دنیا سره اړیکې قطع شي، مهمه نه ده. هغه څومره پیسې سره ځي دوی د ټیم ترسیږي، باقي افغانستان دوی مسؤلیت نه ده.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، موږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشب د اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوت
کچیر یو انجلی تعلیم یافته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث.
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
مننه آقای کاروخیل، مننه کوم دغه بحث مو واخیسته. اوس به دویمه خبری تراشو چې د طالبانو د رهبر اوسنی رهبر اغازینی نگدی کسان چی دی لاغی دلی د الکوزه و د قبیله مشر صدر ابراهیم، همدارنگ شیخ حکیم اقانی چی د اساق زایده، همدارنگ قیوم زاکر چی علی زایده و بالاخره ملا فاضل. زینی تحلیلونه داد دی چه د واک په انتقال سره او هلته د واک د ریخو په غختلی کولو سره غواړي چې د همدغو مشرانو په ملاتړ باندې هغه ځینې اختلافونه چې د دوی په منځ کې راپور شوي دي هغه له منځه یوسي، خصوصاً هغه اختلافونه چې له د باندې ورته پام وي، مثلا د سراج الدین اقانی ترمنځ، د سراج الدین اقانی د ډلې او د دوی ترمنځ چې ځینې اختلافونه وي، یا د ځوانو رهبرانو د دوی چې دي چې ځینې وخت انتقادونه کوي، غواړي په یو شکل باندې دغه سرکوب شي او دغه انتقادونه چې د دوی خپل منځي د دالمنځ یوړل شي. اعظمي صاحب، غواړم په همدې رابطه باندې د تاسو تحلیل هم ولرم. دغه د دوی د مشرانو ترمنځ د روابطو د غښتلي کولو په خاطر چې کومې هڅې کېږي؟
سنګزای صاحب، طالبان که زه ډېر لنډه تشریح کړم چې دوی په څو ډلو ویشل شوي دي او دا ډلې کمې دي او په دې کې د ایبت الله رول چیرې دی او څومره مهم دی. ګورې، اول خو کنداري طالبان رالل چې په هغه کې هیبت الله خونزاده شو، ملا برادر ډله شوله، بیا د ملا یعقوب شول او د اختر محمد منصور فت الله منصور، دا په کنداري طالبان کې راځي. په د پښتنو دومه ډله چې هغه حقانیان دي ډیر زیات، یعنی کابینه کې وګورئ د دې ډیر زیات رول لري. دوه مډاله داسول، درې مډاله غیر پښتانه دي چې هغه کله د کنداري طالبانو او کلم د اخانی طالبانو سره کښته پورته کیږي او په دغه ګورډلو کې یو خواني ولي. دا د طالبانو عمومي دغه دي اختلافات او ډلې دي چې وسواله دي. په دې کې ما مخکې مو ویله ایبت الله خونزاده یو د کلی په ساته باندې ملاو چې په یو مدرسه کې درس ورکوي، بیا د طالبانو د قضایی کمیټې مشر، د هغې چې کله اختر منصور وژل کیږي قومي ویشلتیا په طالبانو کې ډېره زیاته وه. هلته د اختر منصور ډله چې اڅکزیان وه، د صدر ابراهیم او قیوم زاکر د دې سره ډېر اختلافات درلودل. د اساکزیو الکوزیو نورزی ته مابین ډېر زیات اختلاف وبخشي. د اساکزیو او د علیزیو تر مابین ډېر زیات اختلافات، نو دغه اختلافات د پاره چې د غسی اوارسی یو نورزی رالی، چون چې په هغه وخت کې طالبانو یو ډله چې په هرات کې وه چې ملانیازی او د هغه ډله چې ډېر زیات نورزیانې راټول کړي وه، د دې راورول دپاره دوی غوره وګڼله چې دغه راسي ایبت الله راسي، چون چې به طرف و. مګر ایبت الله هیڅ نه وه، نظامي تجربه نه درلودل، مالي امکانات یې نه درلودل، نو ډېر زیات یې پر حقانیانو باندې دغه کوي حساب کوي. اوس بحث ته دې دی چې تاسو وګورئ هیبت الله که د ملا عمر سره مقایسه سي، ملا عمر نه تنه چې د طالبانو بنسټګر و، هلته د یو خلک رالله د هغه ته رایه ورکړل چې امیر المؤمنین یې، مګر هیبت الله خونزاده د ډېرو محدودو علماو په رایه باندې چې هغه هم په ډېر مخفي شکل باندې په پاکستان کې دغه سوي دي، دا انتخابات سوي دي، امیر المؤمنین ټاکل سوي، نو دا دواړه اصلا د پرتلې وړ نه دي. حتی یعنی صحیح دی چې دا اوازې وي چې مثلا د ایبت الله خونزاده خپله شتون یو نو تر سوال لاندې دی، موجود دی، خپله دی د پزای باندې څوک فعالیت کوي، چون چې د شیخانو یو ډله پرده باندې راټوله ده. نو دغه ټول ته پکې تو باندې د ډېر زیات سوالونه دي، مگر زه غواړم چې یو شی ډېر واضح کړم. د هیبت الله خونزاده رهبری په کل کې یو شی په افغانستان کې ډېر زیات بدبختي ایجاد کړی دی چې افغانان متاسفانه ویشلی دي په پښتون غیر پښتون په مختلفو سمتونو باندې، په خپلو پښتنو کې په مختلفو قومونو غلزیو دوراني باندې ویشلی دي. بیا په دا هر قوم کې تاسو وګورئ، په دا هر برخه کې هغه دوستان چې په کندهار کې زما ژغاوري تاسو وګورئ، هلته د نورزیو چې د صاحبت الله اخونزاده ډله ده او د سکزیو تر مابین څه روان دي، نو د دغسې یو رهبري په افغانستان کې شتون متاسفانه افغانستان نور اهم زیات ویشي، او دا د کلونو کلونو راتلونکو دپاره بدبختی او تربګنۍ او دښمنۍ په افغانستان کې کری.
مننه ښاغلی اعظمي.
په انسټاګرام کې ازادي رادیو _ پی ا راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ښاغلی آزاد، غواړم له تاسو نه وپوښتم، ښاغلی اعظمي یادونه وکړل چې د طالبانو د اوسنی مشر چې دی د عدلي او قضایي د کمیسیون مرستیال پاتې شوی و او په هغه برخه کې هم کار کړی، او تر همدارنګه یو دینی عالم و د دوی، یعنی له لوړ پوځي موقفه نه و راغلی دغه هغه ته. دغه ټکي ته په کتو باندې د طالبانو هغه په ځوانو مشرانو کې چې سراج الدین اقانی نوم یادیږي ډېر، او یو پوتنشل رهبر په توګه هم دی د غرب رسنیو کې لیکل کېږي د ده نوم، فکر کوي دا اوس چې کومې هڅې کېږي د خپله سراج الدین اقانی موقف نور سره کمزوری کېږي که څنګه؟
وړاندې تر دې چې ستاسو د پوښتنې جواب کوم، مختصرا باید یادونه وکړم چې په اوسني عصر کې په دومره پرمختللي ټکنالوژۍ کې د دغسې واقعیتونو څخه سترګې پټول چې طالبان د پاکستان تر نفوذ لاندې وي یا د نوي یاري خپلواکي، دا خورا لویه مبالغه ده. زما خبرې پرېږدئ. پرون وړمه ورځ د ویسکانسن پی بی ایس رسنۍ هغه ډاکومنټري خپره کړله چې تازه په تازه د جوړه کړې لومړۍ برخه خپره کړه، چې په هغه کې د حقانی د ډلې د مهم کس سمیع الله حقانی چې د هغه په خپله خوله وایي چې دی د ځانمرګو روزونکی او مسؤلیت یې درلود، یا په خپله خوله وایي چې زما ځانمرګي پاکستان را روزل، پاکستان راته ویل چې دا ولېږئ افغانستان ته او افغانان په وژنئ، د افغانستان دولت ړنګ کوي، ځکه د پاکستان ملي منافع و اجابه ولا. دا 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 پرون خبره سویره، او دا 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 د احمد او محمود او د دریم کس خبرې نه دي، دا د حقانی د ډلې تر ټولو مهم کس سمیع الله حقانی چې هغه د حقانی د ډلې یا د حقانی د شبکې د ځانمرګو مسؤل و، د روزونکو د رالیشن کې اپ خپل خوله دا اقرار کړی دی، دا که دردنه صحوان سوی کې قسم کړی دی، دا اقرار سوی دی، دا رسنی سو دا اوسه ویډیو پرته ده او دا ډاکومنټري ده. نو په دې باندې سترګې پټول، ویډیوګانې راغلی چې پاکستانی پوځ منډیګک ته روان دی او هلته لیده کاته کوي، غلام دغه ته وایي، غلام دغه ته وایي چې شیخ رشید خپله ویل چې دا ټول دلته زموږ اولادونه دي پراته دي، او موږ روزو موږ علاجونه کوو، دوی مړي دلته راځي. د دې څخه سترګې نه شي پټولی، څوک هر څوک چې په هر معاش او په هر امتیاز یا په هر عقیده د دې خلکو توجیه کوي هغه نشي کولی. راځم ستاسو پوښتنې ته. په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان ویشل سوي دي. د ملا هیبت الله مسلې ته هم راځمه. ګورې لویه پکتیا خوست پکتیکا تر لوګر پورې دا خلک د سیمې د حقانی د ډلې دي، او د دې مشرتوب تر یو ډلو پورې مولوي سنگین کوي، او دغه تر څنګ کندهار همدارنګه روزګان او بامیان او ننګرهار او دغه سیمې چې دي د کوټې د شورا سره دي، یعنی په هغه کې خپل اخونزاده دی، په هغه کې هیبت الله دی، په هغه کې ملا شیرانی دی، ملا نظام احمد دی، خالد حنفی دی، دا خلک دي. تر څنګ هلمند د نیمروز فرا او هرات او بادغیس او خور دا سیمې چې ډېر د قاچاق پیسې هلته دي، دا بیا د صدر ابراهیم او همدارنګه قیوم ذاکر سره دي. د ملا هیبت الله هغه خپل استعداد چې دی هغه هم مخکې اعظمي صاحب تاسو نه دي ویلي چې دیني عالم و. د کلي په سطح ملا، د کلي په سطح ملا موږ په افغانستان کې ممکن په میلیونونو ولرو، هر دوم شخص هر کلیوال سړی هغه دی د کلیواله کچه ملا دی. د دره تک دلته دا د هغه څو ملایانو چې هلته ناست و د یو تصمیم هم نه دی دا 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 پراوپنډۍ کې تصمیم جوړ شوی و دا پرېکړه شوې وه چې دغسې یو شخص باید راسي چې هغه دی په بشپړه توګه د دوی په کنټرول کې وي او تر ننه پورې هم په کنټرول کې دی. که چیرې احیانا یو داسې یو څوک راسي لکه پخوا چې په هرات کې د طالبانو ملګری و ځنې جلاس او ریاضی او بیا د دوی په وړاندې ودرېدی نو بیا په طالبانو کې داسې یو څوک ممکن پیدا شي چې د دوی په وړاندې ودرېږي یا د پاکستاني احکام او امیر په وړاندې ودرېږي چې امکانات ډېر کم دي خو یو قوت دغه رسک هم نه پرېښوي. نو داسې یو څوک باید راسي چې هغه په بشپړه توګه په کنټرول کې وي. د هغه باید که نظامي زده کړې لري که نه لري، هغه که مالي امکانات لري که نه لري، هغه قومي پایې لري که نه لري، هغه که دننه په طالبانو کې نفوذ لري که نه لري، هغه یو څوک باید راسي چې هغه پالیسي یا پلان مخته وي. چې سمیع الله حقانی وویل دا د طالبانو د یو ډېر مخکښ یعنې د ټول حقانی شبکې د ځانمرګو مسؤول خپله دا خبره کوي چې پاکستان غوښتل چې د افغانستان نظام ړنګ شي ځکه د هغو ملي منافع دا ایجابه ولا موږ دا کار وکړي. دا د هغه خبرې دي. نو ملا حیبت الله به یو څوک باید دلته راشي چې هغه په بشپړ توګه په کنټرول کې وي. هغه نن چې هر امر ورکول کېږي څومره اوامر یا احکام چې د د د د د دولت په نامه د ورکړي یا د امیر په نامه یې ورکړي دي چې د افغانانو ټول حقونه تر پښو لاندې شوي دي، ټول حقونه یې ځنې نقص کړي دي په ځانګړي توګه د مېرمنو او بل د هر هغه نارینه طالبی فکر نه دی، د هغه څخه ټول حق اخیستل شوی دی. دا د چا په ګټه دي؟ دا چا ملي منافع دا ایجابوي؟ دا سمیع الله حقانی ډېر ښکاره وویل چې چا منافع، هغه د پاکستان منافع دي، یعنې طالب خپله نن دا اقرار کوي. نو لهذا دلته په طالبانو کې دا مهم نه ده، دلته د ظرفیت، دلته د استعداد، دلته د زده کړو مسله په دې کې اصلا شته نه. دغه فکر هلته نه شکه، دا فکر هلته وای یو څوک به نه طالب کېدلی. کله چې د استعداد او د ظرفیت او د ملتپالنې وطن ساتنې هغه حس وي اخو نو بیا نه طالب کېږي، هغه حس چې نه وي هغه طالب کېږي. او په هر کچې یو څوک راځي که
هغه آزاد
صفت راځي، که هغه یو قاچاقبر په دې کې راځي، د دې ډلې مشر کېږي.
مننه د تاسو خبرې مو واخیستلې، هغه پیغام ورسېده. اوس به د ازادي رادیو په فیسبوک باندې کوم پوسټ مو کړی و د همدغه موضوع په ارتباط باندې، چې آیا د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده واقعا هم په دې فکر کې دی یا په دې لټه کې دی چې واقع انتقال کړي کندهار ته، کابل کې څنګه. په دې رابطه مو د لیدونکو او د ازادي د فیسبوک مینوالو نظریات غوښتي وو. زموږ همکار اسدالله لودین دغه نظریات کتلي دي او اوس یې را سره جزئیات شریکوي.
سلامونه د ازادۍ رادیو د فیسبوک لزګونه مینوالو، په دې اړه خپل نظرونه را تفریحي. زه د یو شمیر مینوالو نظرونه را اخلم. جاوید احمد وطنیار لیکلی وایله پال څخه د طالبانو سیاسي واک له کندهار څخه وو او په کندهار کې دوی خپل مهمه پریکړې کړې دي. دوست محمد دوست لیکي وایله پخوانی یو کر خو چې هر څوک اخوا دی خو قدم کړي، زه نفاق ته لمن وهل بولم. اشنا مقبل لیکلی کندهار هیڅ کله مکتد منلو وړ نه دی، موږ هلته لاسرسی نه لرو، کابل زموږ مرکز دی. مرتضی شاهیلی کی نه، طالبان پلازمینه کندهار ته نه لیږدوي ځکه د مرکز په تبدیلی زیات لګښت راځي او دولت به هیڅ کله دا کار ونه کړي. افغان شینواری لیکي هلته انتقال د ولس ستونزې نشي راکمولی بلکې زیاتولی شي او د دې ډلې ترمنځ خپلمنځي اختلافات هم کېدای شي چې ورسره زیات شي. حاجی قسیم نیازی لیکلی وایي د واک ځای پرېږدی، مشر نشته، مشر دې ځان ښکاره کړي. رحیم الله افغان لیکلی د طالبانو ډله سیاسي واک نه لري، دې ډلې ته چې پاکستان څه وایي دوی هماغه اعمال ترسره کوي. سنا افغان بیا وایي چې هر څه خوښوي او څه رقم غواړي هغه څه دی وکړي.
مننه کوم اسدالله لودینو چې د ازادي د فیسبوک د مینوالو نظریات موږ سره شریک کړل. البته دوی د ملا هیبت الله اخوندزاده د وروستیو حادثو په اړه باندې خپل نظریات موږ سره شریک کړي وو، بیلابیل نظریات. اوس به ورشو بیرته د پروګرام موضوع ته. ښاغلی عاطف مختار، مننه چې پاتې شوې په لاین کې. غواړم په همدغې موضوع باندې د تاسو نظر هم ولرم او تر هغې وروسته به بیا یو بله پوښتنه هم له تاسو وکړم چې پخوا خو به ملا هیبت الله اخوندزاده د وزیرانو په کچه باندې خلک ټاکل یا بدلول یا یې ټاکلی دي، مګر اوس په ځینو اعلانونو کې چې د دوی ویان ذبیح الله مجاهد شریکوي په خپل ټویټر باندې هغه مقرریانې او تبدیلیانې چې کېږي لیکي چې د ملا هیبت الله په امر باندې دا کار شوی دی، حتی ولسوالان هم شاملېږي او ځینې نور بیا وایي چې مدیران هم شته د استخباراتو. د تاسو نظر غواړم، یعنی په لویه کچه رهبری ولی وزیرانو ته یا رئیسانو ته واک نه ورکوي چې بالاخره دغه وړې مقرریانې خو هغوی وکړي، ولی ټولې مقرریانې خپله کوي؟
که تاسو ماته اجازه راکړئ او دا وخت هم داسې تقسیم کړئ چې موږ ته هم یو دوه درې دقیقې خبرې وخت ورکړئ چې دا خبرې وکړو. دلته وویل سو د افغانستان د ملي منافعو په هکله. تعریف د ملي منافع څه شی دی؟ آیا تعریف د ملي منافع دا دی چې تاسو د ښکېلاکرو او یغلګرو سره یو ځای خپل کور وران کړئ؟ د ملي منافع تعریف دا دی چې په افغانستان د هجمونیکو قوتونو او قدرتونو په منځ کې د جاسوسانو سنټر وګرځي؟ آیا ملي منافع دا دی چې ایالات متحده امریکا د 800,000 انسانان دلته ووژني او د خپلو استراتیژیکو اهدافو لپاره یو امریکایي جمهوریت حاکم کړي؟ دا ملي اهداف دی. آیا هغه غلام هغه خلک دی چې د امریکانو لپاره ترجمانی وکړل او بیا د امریکانو د ادرس سره یو ځای د افغانستان پرېښود او وتښتید؟ هغه دوی چې امریکا لپاره جاسوسي کول د افغانانو د کورونو د ورانولو لپاره، هغه د ملي منافع په تعریف پیږي؟ د افغانستان لپاره ژمن دی؟ د افغانستان
بلې مختار صاحب، له تاسو به واورو د ملي منافعو تعریف څه دی؟ لطفا تاسو یې که ووایې د ملي منافعو تعریف تاسو راته ووایې. آیا واقعا هم په دې فکر کې یاستئ چې د طالبانو اوسنی حکومت د افغانستان د ملي منافعو په ګټه باندې کار کوي که څنګه؟
زما اند او باور دا دی چې هر هغه حکومت چې لاسپوڅی وي او خارجي
وي، لطفا د لاسپوڅي او د نورو مسایل پرېږدئ. دغه کومه پوښتنه چې ما وکړه په دې رابطه باندې خپل نظر کې شریکوي چې دا د طالبانو اوسنی حکومت آیا د ملي منافعو په تامین کې هڅه کوي که څنګه؟
قطعاً د افغانستان ملي منافع دلته دا دی چې د قدرت جزایر له منځه لاړ. ملي منافع همدا وایي، ملي منافع دا وایي چې د افغانستان د تجزیه لپاره هر څوک چې غږ وچتوي باید وځپول شي. ملي منافع هم دا وایي چې په افغانستان کې باید یرغلګر او ښکېلاکر په نتیجه کې نظام منځته را نه سي. ملي منافع هم دا وایي چې امریکا او انګلیس په افغانستان کې حکومت ونه کړي. اجازه راکړئ چې د ملي منافع تعریف وکړم. تاسو پوښتنه کوئ، زه باید دغه ته ځواب ورکړم. دلته جناب موضوع مطرح کوي چې افغانستان نظام راغه یا بیا دلته په موټرسایکل وتښتېدل. دوی په موټرسایکل وتښتېدل، تاسو په څه شی وتښتېدل؟ هلیکوپټران تاسو نه ډک نه سو، جازونه نه غورځېدلی. د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف مو خپل خاورې یوازې نه پرېښودل. 200,000 اردو مو درلود، اردو مو څه شول؟ ستاسو مشران څه شول؟ هغه چې په افغانستان کې اوسېدل د میلیونونو ډالرونو سره یو ځای د افغانستانونه تښتېدل، اوس په نړیوال کچه ټول د استخباراتي شبکې ته کار نه کوي، استخباراتو ته کار نه کوي، د افغانستان په ضد تبلیغات نه کوي، په میلیونونو ډالر د افغانستانونه دښتولي. دوی د ملي منافع په اهداف باندې پیږي. ملي منافع دا وایي چې افغانستان یو ځواکمن قدرتمند مرکزي نظام ولري چې هغه نظام د هیچا غلام او برده او اسیر او جاسوس نه وي. افغانستان په دغه وخت کې چې د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف پیسې مسدود شوی، مشران سفر نشي کولی، اوس هم افغانستان کې داسې یو شخص د جرأت لري چې د افغانستان د تجزیه خبرې وکړي؟ دا جرأت او جسارت څوک لري چې د شمال او د جنوب موضوع مطرح کړي؟ دلته څوک د جرأت لري چې د پوهنتون او د دانشگاه موضوع مطرح کړي؟ څوک د جرأت لري چې د افغانستان نوم او تاریخ او عزت؟
بله ښاغلی مختار، تر سیاسي مسایلو راخوا خلک مهمه دي. په افغانستان کې 38 میلیونه نفوس لري. ملګري ملتونه وایي چې 28 میلیونه کسان کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې 9 میلیونه کسان داسې دي چې له قحطۍ سره مخ دي. موږ رپورټ درلود په بادغیس کې، یو سړي وویل چې ما په 2 میاشتې کېږي چې غوښه نه ده خوړل، او اوس چې روژه راغلی ده حتی د روژه ماتي لپاره څه نه لرم، یوازې چای او ډوډۍ دي. طالبانو نظام د دغه حالت د بدلولو لپاره څه کړي دي؟ او همدارنګه د دې تر څنګ زه غواړم وپوښتم چې تاسو د ملي منافع یادونه وکړله، آیا د افغانستان شاوخوا 3 میلیونه نجونې چې اوس له تعلیمه پاتې دي، هم له متوسطې او لیسې دورې او هم له پوهنتونونو نه پاتې دي، د افغانستان راتلونکي په دوی باندې آبادیږي که نه؟ دغه ملي منافع دي که نور شیان؟ البته دا مهمه دي د ملي منافع په توګه باندې
قطعاً مهم دی. اجازه راکړئ ستاسو د پوښتنې اول جز ځواب کړم چې تاسو ویلې په افغانستان کې خلک د قحطۍ سره مخامخ دي. آیا افغانستان د امریکا د غلط استراتیژۍ په نتیجه کې وران نه شو؟ آیا د افغانستان پیسې اروپا او امریکا کنګل نه کړي؟ آیا په اوسنۍ نظام سره امریکا کار کوي، آیا امریکا د خپلو منافعو لپاره په افغانستان کې داسې احزاب او داسې ډلې ونه ګمارلې چې د افغانستان شتمنۍ لوټ کړي او پیسې د ځینو وتښتولې؟ آیا دغه فقر چې تاسو ګوري نننۍ نتیجه د اسلامي امارت پر غاړه غورځوي، که د هغې امریکایي جمهوریت پر غاړه باید وغورځول سي چې هر رئیس هر مامور او هر وزیر میلیارداران سو په میلیونونه ډالر یې وتښتول، دلته د خلکو مځکې په زور ونیول، ولې دلته تاسو توجه نه کوئ؟ بل موضوع د انجونو د مکاتب او د ښوونځی خبره دی. موږ قطعا دلته موافق یو چې د افغانستان ملي منافع وایي، موږ هم د افغانستان د اسلامي امارت نه غوښتنه دادی چې د انجونو مکتب او ښوونځی خلاص کړي. زموږ ملي منافع دا وایي چې زموږ نسلونه دي د پردیو استخباراتو لومو ته ونه غورځېږي، پردی راته تربیه نه کړي. اوسنی نظام
مننه مختار صاحب، هغه درې دقیقې چې تاسو ویل هغه تقریبا و دقیقې شول چې د تاسو وخت و دقیقې شو.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
نو فکر کوم اوس خاله چې ننګیال صاحب ته ورشو. ننګیال صاحب مهرباني وکړي، هغه اوله پوښتنه هم زما له یاده وتله، خو بل بحث هم دغه د ټیټ رتبې مامورینو په ټاکلو کې د ملا هبت الله اخندزاده لاسوهنه بالاخره څه په ډاګه کوي؟ هغه د واک انحصار مسله تصدیقیږي که څنګه؟
دقیقی وقت را که حساب رو میکنی نو دین حسار خبر خمونگو کرده یا مستبد رژیم ده و دکتاتور رژیمون اغا طول شیان پا خپل زان که منحصروی او واک نویشی او ولست حساب نور کوي. پردی گمارلی خلق وی اما اغا ایجنده مختوره دی دل تزینی باسونه وشول چه چوک جاسوسان ول گوره. یو خدا موسمی مسلمانان نی ده سقوط نورست چنویش دیری پریگ دی. مسائل اخباراتی معلومات او مطالعات خدا وای جاسوسان اکثر خپل چهره او شکل بدلوی او په دغه طریقې باندې نفوذ کوي په ځینو دولتونو کې او معلومات اخلي.
ننګیال صاحب چې بس ډیر بلې خواته لاړ نشي او روژه هم د بلې خواته لاړ نشي، لطفا
فکر کوم د دې لپاره چې اوسوک ډیر پر کار جاسوس اوسیږي باید خپله چیره د رژیم سره برابره کړي او هغوی کې خواخوږي پیدا کړي، معلومات واخلي، به له دښمنو هیوادونو سره شریک کړي. زما باور خو هم دغه دی چې موږ به د طالب سره نه یو مخامخ، موږ به رښتیا د داسې یو چا سره مخامخ چې په رښتینه معنا جاسوس وي او هغه به معلومات خرڅوي، معلومات به اخلي، په معلوماتو باندې به پیسې پیدا کوي. دا به طریقه وي او د دې لپاره باید خپله څیره هم بدله کړي، خواخوږي هم پیدا کړي او ځان د هماغه رژیم پلوی هم وبولي. جاسوسان خو عموما دغه ټایپ خلک وي. زموږ چې کوم معلومات چې تاسو وګورئ، استخباراتي شیان چې وګورئ، مطالعات وکړئ، جاسوسان دغه ټایپ خلک وي او دا د دوی جاسوسانو پیشه ده. بل خبره دا ده چې د ښکېلاک مرسته چا کړي په افغانستان کې؟ افغانستان ته ښکېلاک چا راوستی؟ افغانستان کې پردي ماران او لړمان چا ساتلي وو چې دنیا امنیت یې ګواښه او افغانان بیچارهګان د دنیا سره په دښمنۍ واچول؟ هغه څوک چې راغله افغانستان ته نړیوال ښکېلاک راوست، خپله بیا وتښتېد، افغانان شل کاله د غم او بم ته پرېښول، بمونه او بمبارونه د افغانانو په کورونو کې دل باندې، دوی په مانسهرا او په ابتاباد او په اسلام آباد او په کوټه او پېښور کې اوسېدل، ماڼۍ جوړولې، خپل په ابوظبي او په قطر دفترونو کې د لزر امریکایي ډالرو د معاش سره اوسېدل، کورنۍ خوندي وي او د افغانانو کورونه بمبارونو ته پرېښول. کله چې افغانستان کې واک خبر راغله، دی بیرته راغی په وزارت او په چوکۍ کې ناست، یو لک شل زره تلفات بل چا ورکړل. نو ښکېلاک افغانستان ته چا راوسته؟ موږ خو د ښکېلاک پلویان نه وو، موږ خو ښکېلاک افغانستان ته نه دی راوستی. ښکېلاک چې چا راوسته، هغه مارانو لړمان ساتي. موږ په افغانستان کې په نسبي ډول باندې د خپلواکۍ مسیر ووهه. افغانستان مشل کاله د بهرنیانو په افغانستان کې بی بند دوباره ګرځېدل او بی بند دوباره عملیاتي کول، موږ تر اډو محدود کړل. اډو نه وروسته مو او ورته ویل چې له افغانستان نه لاړ شئ، دلته نور ستاسو ماموریت ختم شوی، تاسو نشئ کولی نور په افغانستان کې وګرځېږئ. موږ په افغانستان کې انسټیټیوټس رامنځته کړل، ادارې مو جوړې کړې، افغانستان پرمختګ وکړ. ښکېلاک خو هغه څوک دی چې دا اوس په افغانستان حاکم دی، د تور پنجابی بوټان او د انګلیس د مایکل سیمپل جاسوسان په افغانستان کې راغلي. اختلاق خدا شه دي چې په افغانستان کې افغان انسان بی عزت دی، افغانستان هویت نه لري، افغانستان بیرغ نه لري، افغانستان قانون نه لري، یو قیو د جنگل غوندي وضعیت په افغانستان باندې حاکم دی. دا د اختلاق اصل بڑند چې په افغانانو باندې راغلي ده. پد شول دي خلکو نه چې څوک نه لرو، نو دوی نه خدري مينو نه خلکو کډه وکړه. دا پد 2 مليونه تاسو پاسپورتونه ورکړي، دا ولدي ځای نه زی، نو دومره ظالم رژیم چې لاغه نه 3 میلیونه مسلمانان په تیښته شیا وغه تی نه لار چې دوی په افتخار وای چې مان خلک دومره په تیښته ول چې هغه د کفر او د يهودو د عیسای د نصارا او د کفر او تیارو پورې نه ختل ستا مسلمان ملت ستا د مسلمان ملت 1 میلیون خلک هغه د کفر او نصارا رحم وکرم ته کې راستل ته په خپل حیثیت باندې به نصارا فکر وکي ته څنګه اسلامي رژیم چې لته را 2 میلیونه 3 میلیونه خلک تیښته کوي او لتا نزیه واغا کفر تاو یهود تا زاره که ویچ مال افغانستان او بسلتا می ده مسلمانان و امیر وجنی اغا از ما پا کور تیره که ما اغا وجنی داموی می تا باید پا دغا وازیت که پا خپل اغا دینی و اخلاق و بانی و لسار کتن و که چه تزنگ رژیمی دره میلون انسانان لتا نوال تختی زمان پا رژیم که خوشپگ میلون خلق کدوال افغانستان تر اغلال افغانستان که دیزت شون پیدا که افغانستان تا لیران لپاکستان لاروپا و لامریکان کدرون راستان شون شپږ میلیونه کډوال افغانستان راغله چې شوروي له یرغل نه وروسته تللي وو له تا نه شپږ میلیونه وتښتېدل
ننګیال صاحب
دغلته دی مونږ د عدالت یو نمونه په افغانستان کې د ازادۍ د افغانستان د هویت او د عزت یو سیستم برقراره کړی وو چې هغه د پاکستان د آی ایس آی او د هغه د ملاتړ د روسیې د ایران د چین د ګډ یرغل په نتیجه کې سقوط پیدا کړ تاسې ګورئ نن د روسانو سره ښه روابط څوک لري د ایران سره ښه روابط څوک لري له چین سره څوک لري
پیغام صاحب مننه چې پروگرام کې پاتې زه غواړم د ښځو او د نجونو په مسله باندې تمرکز ولرو او د تاسو په همدې برخه کې بل پوښتنه مکمه چې د طالبانو د رهبر باندې حکومت تور دی چې دغه بل اخر د واک انحصار په لټه کې دی د یک پام دغه شکل د سیاسي مسایلو په سی وی او د واک د انتقال لپاره وی یا د پیسو یا د مالی منابعو د انتقال لپاره وی د خزو فکر به بل اخر چیرته رسیږي د خزو ونجونو امداسي به دوام کوي که څنګه
یو شی به دوام چې بل اخر زه په صفاتي به افغان مېرمن دې ته نتیجې ته رسیدلم چې افغانستان د افغانستان مېرمنې د هغوی محدودول یا د هغوی حذفول د پاکستان لپاره مغه د عمق استراتیجیک یا استراتیجیک دپ مسله ده هغوی پوهېږي چې افغانستان څنګه شاته وتنبول شي او څنګه له مقاومت او له هغه نه لاس واخلي نو نیمایي نفوس چې مېرمنې دي همدا رقم باید حذف شي دې کې نور هیڅ شک او شبهه نشته دی یو آخري خبر دا غواړم چې وکړم ښاغلي مختار صاحب ته چې کله پر پاکستان کې په پولیس لاین مسجد باندې حمله شو ای کاش تاسو د پاکستان د سیاسیونو او د پاکستان د پارلمان اواز ما اوریدلی بیا به پوهېدلی وای څه تاسو څه ویلي هر یو ویلې چې موږ ته خو ویل شوي وو چې طالبان زموږ کسان دي او 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 افغانستان به زموږ 5مه صوبه وي او ټول شیان زموږ په اختیار کې دي هغوی خپل اردو او فوج کافي ملامت کوي وویلې چې تاسې د ارقم ګروپونو سره وله همکاري کوله چې نن ټي ټي پي ساتلی ده او غرضي یعنی که هغه مسله او دا باید موږ یو بل ته هغه ورنکو پیغور ورنکو ځکه چې نه امریکا د افغانستان په ګټه ده نه روس او نه پاکستان هر څوک خپله منافع لري امریکا که راغلی او له تروریزم سره درلوده یا منطقه کې عقلا افغانستان خو پیسې ورکړي اما پاکستان نه تنها چې تا ته پیسې نه درکړي بلکې د افغانستان په اصطلاح سرمایه لوټوي او د افغانستان نفوس خورا سون سره مخامخ
کرده بله مننه کم آغلی کروخیل
عطف بختار سب کابل تولاشی او ده معرف وزیر جون شی که دایشه چه ده افغان و مرمون و پاژون که چه بدلون راشی
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپاگ میشه کیگی ماشونه نده اخیسته مالی وزاره سرکون مستون سداری آتی زر تا زر خال که
ده سیانگالو شخ
کنده خود ایما غامی مال می طول می در بدر رسی
لآوریدون کو تا
ده من خپلا دیر سل دی ازادی را دیو نزده کری دی ده زان حقوق ده دل حقوق ده گاوه
پل سادا او روان جبا
او که چیره میدال کنگل نما و ده ازادی را دیو تا
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه غلی کډوخیل تاسو که غواړی لار شي چې دری پروگرام کې به هم تاسو لطف وکړئ راشه موږ ته یو وقفه به تاسو واخلي اوس به ور شو خپل دویم میلمه ته ښاغلی اعظمي غواړم د تاسو ورسته خبره هم واورم په همدې رابطه باندې یو نتیجه ګیری وکړو په حساب
ګورئ د افغانستان د منافع ملي منافع بحث چې راسي په دې کې طالبان ډېر زیات شاته پاته دي او په دې څه څوک سترګې نشي پټولی دا بحث باید احساساتي نه اوسېږي دا باید د حقایقو پر بنیاد اوسېږي شخصي سلیقې باید دلته ځای ونه لري ګورئ د افغانستان ملي منافع اوس څه شی ایجابوي چې باید وسي افغانستان یو اساسي قانون لري نه لري یو خارجي سیاست باثباته لري نه لري افغانستان عملا د منطقې او د قدرتونو د جنگ میدان ګرځېدلې دی او طالبان په دې کې هڅه کوي چې یو ډله بل ډله خوشاله کړي په دې کې تاسو وګورئ طالبان دومره هدا پورې تلل دي چې د خپل هغه قوي حمایتګر چې پاکستان دی د هغې له مخالفینو سره هم اړیکې جوړې کړې تاسو وګورئ د الکشمیری په نامه باندې کوم د داعش رهبر په افغانستان کې وژل کیږي دا عملا د هند په د خوشالولو لپاره او د هغې څخه د مالي کومکونو ترلاسه کولو لپاره دا کار کړی د چین سره روابط امریکا یې په خفه کړی د امریکا سره قوي روابط روسیه په ځینې خفه ده روسانو سره روابط همدارنګه یو نوی تهدید دی ایران سره روابط یعنی طالبانو افغانستان د ملي منافعو باندې بحث نه دی کړی د دې نه علاوه غواړم چې ډېر لنډ دغه
لنډ لطفا چې وخت کم دی
څوک وایي چې طالب فاسد نه دی طالب اوس د دې لپاره راغلی دی چې ودونه وکړي د دې لپاره راغلی دی چې پیسې ځان ته ټولې کړي په سړک باندې ولاړ عسکر یې ځان ته دومره صلاحیت ورکوي چې هغه تر وزیر باید هغه مشکل جنجال ورسېږي چون چې دی فکر کوي چې ما جنگ کړی دی زه باید دلته صلاحیت ولرم نو افغانستان عملا ډېر بد طرف ته روان دی سیاسي منافع او ملي منافع د پاره که بس وسی طالب دا هغه مسئله څخه ډېر زیات
مننه اعظمي صاحب کور مودان البته نور میلمانه مشته درې چې دی غوی لاند نظر به مخلو لتا سوم ډېر مننه کوم ښاغلی آزاد د تاسو خبره به مخلم لطفا په یو دقه کې تنظیم کړئ شي چې دوه نور میلمانه بیا وغږیږي په اخر کې مننه
یو شی خورا ښکارا دی چې د سایکلون عملیات را په دی خوا چې چارلی ویلسن پر مخ بووی هغه د جهادي ګروپونه جوړ کړل او بیا تر نن پورې چې طالبان رامنځته شوي دي دا نه پای او نه د افغانان دی او د افغانستان د منافعو د پاره دی ملي منافعو تعریف که سره کوو ملي منافعو هغه د تعریف لا څو د تنس کولای شي د باس کې ځینې کسان ا کوي د تډیر ښکارا د ما د سمی الله حقانی حواله ورکړل د دولت فند دی وګوري او تر دی وګوري شغه سو یا خپل خپل وایستا ارګ نن هم د پاکستانی پلیټ سراچو مرسیکل او ډاکټر د ارګ حیثیت دومره راټیټ سو او کندهار تر اتک دا پټ خبر نه ده لہذا د طالبان څخه دا توقع چې دای د دولتداري وکي یا په دې کې د اصلاحات راسي یا د انجنونو مکاتب پلس یا د ښځو د کار حق ورکي یا مثلا د افغانانو حیثیت وساتي قانون دی ولري بیرغ دی ولري د نړیوال سر د انعطاف وشي اړیکې دی دا 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 امکان لري نیابتي ډله ده د یو خاص وخت لپاره رامسته شوې ده او د
آزاد څه مننه
اهداف تر لاسه سول بیا به دیپ سي شړي نور به راولي
مننه ښاغلی مختار تاسو ته به وخت درکو لطفا په یو دقیقه کې خپل خبرې تنظیم کړئ شي چې بیا ورستی معلوماتم وخت ورکوم مننه مهرباني
دلته ویلې سو چې دوی ملي منافع ته ژمن دي او افغانستان کې خلکو د ډیر کارونه کړی 2 میلیون افغانان مو په مواد مخدره غشتک اتلک افغانان مو وژل یو مرکزی نظام مو منستر را نور په افغانستان کې مو د تجزیه خبرې منستر را وړل د افغانستان د ملي هویت تاریخ ځمکنه بشپړتیا طرف او عزت سره مو لوبې وکړې دوی موضوع دلته وویلې سو چې د افغانستان ملي منافع څه شی دی او د بهرنۍ سیاست خبرې وسي اوسنی نظام په یو ناپیلی متوازن بېطرف بهرنۍ ستراتیژیک سیاست باندې باور لري معنا دا ده چې موږ د روسانو او د چینایانو په منځ کې یا د امریکا په منځ کې داسې یو ستراتیژیک نظام غواړو چې د دوی د منافعو لپاره تهدید نه وي د افغانستان ملي منافع دا وایي چې موږ خپل ګاونډیانو سره او د ایالات متحده امریکا سره دښمني ونه کړو تیر تاریخ مو ملي منافع مو هم دا ویلي چې د ایالات متحده امریکا پر مقابل کې وجه
مننه مختار صاحب هغه یو دقه پوره شو له اوس به یو دقه ورسته ښاغلی ننګیال ته ورکو مهرباني وکړئ ننګیال صاحب د تاسو ورسته پیغام کله راته وایي یو دقه نه کوم
نو هم د ملت دی ګوري دروغ دی په دغه کچه وګوري د ازادي رادیو په صفو کې اتل لک افغانان مختار صاحب وایي چې وجلسه ویلی زه چیلنج ورکوم کده دا خبره ثابت کړه چې سیاست د تل لپاره پریدو که په افغانستان کې په تیرو شلو کالو کې د 15 لکه تلفات هم ثابت کړل، 15 لکه طالبان، افغانان، افغان امنیتي ځواکونه د چاودنو د کارونو په منځ کې دا ټول تعداد که د 15 لکه هم ثابت کړی شو، زه سیاست د تل لپاره د دپاره پرېږدم. یو څوک په دې کچه باندې دروغ وایي په افغانستان کې د ارقامو سره دغه پسې بازی کوي، نو هغه خلک دي هغه بیا ځانونه د ستراتیژیکو مطالعاتو
مننه کوم. له ټولو درنو میلمنو سلامت اوسئ، ښاغلی ننګیال، ښاغلی مختار، ښاغلی آزاد، ښاغلی اعظمی او اغلی کډوخیل. د ازادي په سپو کې پروګرام هم دلته ختمیږي. له تاسو درنو لیدونکو اورېدونکو مننه چې را سره وئ. تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لپاره راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211601. شمیره بیا تکراروم 00420211601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.